دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله الچوال د امریکا متحده ایالاتو د بهرنوی چارو وزارت د طالبانو لوري پر نوی رامنځته شوی سرپرست حکومت نیوکه کړي او په وینا یې د حکومت کابینه د افغانستان استازیتوب نه کوي او نه هم ټول شمول ده. د متحده ایالاتو د بهرنوی چارو وزارت وایا نیټ پرایس په یو خبری کانفرنس کې د دې ډلې لخوا د جوړ شوی کابینه د ځنې غړو په اړه اندېښنه څرګنده کړي. پرایس زیاتوي چې د ځینې کسانو د مخینی په اړه چې دا مهال په دغه کابینه کې شامل دي امریکا اندېښمنه ده. د امریکا د بندنوی چارو وزارت وایان ویل چې امریکا به له افغانانو سره خپل بشری مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز اندېښنه وښوده چې د طالبانو د حکومت د مشر رئیس الوزرا په شمول د دوی د موقت حکومت د کابینې ډیری غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د امنیت شورا دا غونډه د افغانستان په وخت د تیر شپې په 12:30 بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې دایره شوه. لاینز همدارز وویل هغوی چې د ټول شموله حکومت غوښتونکي او ورته منتظر وو د طالبانو د کابینې د غړو د لیست له اعلان وروسته ناهیلي شول. لاینز زیاته کړه چې په کابینه کې ښځې او لږکي نشته. دی وویل چې په کابینه کې هغه کسان شامل دي چې له 1996 څخه تر 2001 پورې د طالبانو غړي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپله هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. ګوتیرش دغه څرګندونې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خپره شوه کړي. ګوتیرش زیاته کړه چې که نړۍ غواړي چې افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نه شي، ښځې او نجونې هغه حقوق چې په تیرو کلونو کې ترلاسه کړي له لاسه ورنه کړي او که غواړي چې مختلفې قومي ډلې احساس وکړي چې استازیتوب یې کېږي، نړۍ باید له طالبانو سره تماسونه او پر پرنسپونو ولاړ یو ډیالوګ وساتي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړه د ټولو مسؤلیت دی چې له هغو خلکو سره چې ډېر کړېدلي او میلیونونه میلیونونه ایدلوګې له امله د مړینې له خطر سره مخامخ دي پیوستون وښیي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي چې په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. د اګست په 15 د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستانه وویستل. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا په پلازمینه طرابلس کې خبري اعلان ته وویل چې البته جرمني غواړي چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. د زیاته کړه چې په دې خاطر چې اوس د ټولو جرمنیانو سیمه ایز پرسونل او په ځانګړي ډول له خطر سره د مخامخ افغانانو د ایستلو مسؤلیت لري، دوی ته پکار ده چې هلته ډیپلوماټیک استازیتوب ولري. د په ورته وخت کې وویل چې له خپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په اړیکه کې دی او له هغوی جلا به پرېکړه ونه کړي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي له افغانستان سره د بشري ناورین مخنیوي کې مرسته کول د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. قریشي دغه څرګندونې اسلام آباد ته د هسپانیې د بهرنیو چارو د وزیر خوزي مانویل البیرس تر سفر مخکې وکړي. البیرس له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته رسېدلي. قریشي وویل په افغانستان کې بشري ناورین به په سیمه او نړۍ کې د هیچا په ګټه نه وي. پاکستان وایي هڅه کوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان کنګل شوي شتمني آزاده کړي څو کابل کې د طالبانو حکومت وکولی شي چې پر دې پیسو د ممکن ناوړه بشري وضعیت مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی وایي سر له نن څخه به د کابل نړیوال هوایي ډګر په تدریجي توګه پرانیستل شي. مطلق بن ماجد القحطاني پرون ویل د کابل نړیوال هوایي ډګر په سلو کې نوي فعاله شوي خو په پام کې ده چې په تدریج پرانیستل شي. د القحطاني په وینا پرون له دې هوایي ډګر یو الوتکه والوته. دا هوایي ډګر له افغانستان څخه د بهرنیو اتباعو او دغه راز هغو افغانانو چې په خپل هیواد کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ ګڼي د ایستلو لپاره مهم دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران له 2 میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون په یوه بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل چې پکې هغه موضوعات چې د دواړو ګټې پکې نغښت او هم هغه موضوعات چې په اړه د دوی ترمنځ ګټې، ارزښتونه او لیدلوري متفاوت دي شامل وو. د چین او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، سایبري امنیت او د بشري حقونو په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر ترنګلې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګرانډي په دغه هیواد کې د افغان او سوریي کډوالو پر وضعیت خبرو لپاره په ترکیه کې دی. ترکیه په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو ستر کوربه دی. په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه سوریاوال او 3 لکه افغانان دیره دي. فیلیپو ګرانډي د ترکیه له کورنیو چارو وزیر سره د خپل کتنې په اړه پر خپل ټویټر لیکلی چې نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ترک چارواکو خپلې خاورې ته د ډېر شمېر افغان پناه غوښتونکو د ورتګ د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. لومړی به دا راپورټ واوري چې زبیح الله مجاهد وایي د کابل نړیوال هوایی ډګر به ژر نړیوالو الوتنو ته چمتو سي. که څه هم له دغه هوایی ډګر څخه لا سوداګریزې الوتنې نه دي پیل سوي، خو ځینو هیوادونو په روانه اونۍ کې د دغه هوایی ډګر له لارې افغانستان ته په بشري مرستو بار الوتکې استولې دي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په دې راپورټ کې واوري.
د طالبانو د امارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسل او ویان زبیح الله مجاهد وی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیرغونې چارې مخ په بشپړې دوی او ژر به دغه هوایي ډګر څخه سوداګریزي الوتنې له سره پیل شي.
د میدان دغه برخه زموږ قطري ورونو تخنیکارانو تخنیکي ټیم د تکار کو او خپل کار نهایت ته نږدې کړي. د موږ خوشاله او خوښ یو چې دوی خپل کار بشپړ کړي او نهایت کې ان شاء الله د میدان ان قریب الوتنو ته اتي کیږي او پروازونه هم دراز دا اطمینان ورکوس په نږدې راتلونکي کې به ټول میدان چارې بشپړېږي او هوایي تګ راتګ لپاره به د ټولو تجارتي الوتنو لپاره مسافربرۍ الوتنو لپاره زمينه مساعدېږي. په دې باندې موږ اطمینان راکړ سو هغه ټیم تخنیکی ټیم چې قطر هیواد څخه دلته موجود ده هغه موږ ډاډ راکړ چې کارونه بشپړېدو ته نږدې دي او موږ خوښي څرګندوله دوی نه مننه.
زبیح الله مجید چې پنځه شپې په مازیګری د کابل په هوایي ډګر کې خبريالانو سره خبرې کولې ویل چې په روسي او د کشمیر هیوادونو افغانستان ته بشري مرستې استولي. هغه ویل چې افغانستان د نورو هیوادونو بشري مرستو ته هم اړتیا لري.
او دا اوس موږ راپور ترلاسه کړی چې قطر هیواد سهار هم 500 ټنه غذایی مواد او د دوا هغه افغانستان خلکو سره د مساعدت او کومک لپاره راوړي. اوس هم الوتنه شاته ولاړه ده. 500 ټنه نور مواد راغلي دي، هغه غذایی مواد د افغانستان سره د مرستې او لدې تربینه موږ غاکو په نورو اسلامي او ورونو هیوادونو باندې هم خپل همکاري کومکون له افغانستان سره بشري مرستې د دوام.
طالبان وی چې د متحده عربی اماراتو په خوراکي توکو بار یو لوتکه نن د جمعې په ورځ د کابل په ویډه ګر کې ښکته شوه. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرسل احمد الله وسیکوي چې دا نن یو لوتکه اومه لوتکه ده چې تر اوسه متحده عربی اماراتو په خوراکي توکو او نورو بشري مرستو بار افغانستان ته استولې ده. د متحده عربی اماراتو قطر سربیره تر اوسه بحرین او پاکستان هم پر روانونه کې افغانستان ته بشري مرستو بار الوتکه استولې دي. متحده عربی اماراتو په داسې حال کې افغانستان ته خپل بشري مرستې زیاتی کړي چې د افغانستان په خوانی جمهوریت محمد اشرف غنی ته په خپل هیواد کې پناه ورکړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د قطر او متحده عربی اماراتو ترمنځ چیرې اړیکو ته په کتنې متحده عربی امارات د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه کوي. د سیاسي چارو کارپوه قاضي محمد حسن حکر وایي چې متحده عربی اماراتو د طالبانو په خوانی حکومت په رسمیت پیژندلی و. ښاغلی حکر وایي چې د متحده عربی اماراتو په لیوالتیا کې سیمه ییز رقابتونه هم اغیز لري.
د تیر امارات په وروستیو کې د انقاده او د عربي مجاهدینو سر باندې د سعودي او د نورو عربي هیوادونو اړیکه د طالبانو سره کمزورې و حتی کړکېچنې شوې. وروسته د سپتمبر د پیښو نه چې افغانستان ته امریکایي ځواکونه ناټو راغلل نو بیا هم د طالبانو سره د جدي دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې خوږې او صمیمې نه وې. اوس چې افغانستان ته بیا طالبان راځي او واک نیسي نو دا هیوادونه طالبان د واقعیت د حقیقت او قوت په سترګو باندې پیژني. په دې پوهیږو چې اوس که وغواړو که ونه غواړي دوی په افغانستان کې حاکمان دي نو د دوی سره راشه درشه پکار ده. تر څنګ یې ځینې سیمه ییز او مذهبي رقابتونه هم په سیمه کې مهم دي. افغانستان کې د ایران او د سعودي رقابت دا هم هغه موضوع ده چې د دوی جاذبیت په دې ځای کې تشویقوي.
طالبان د کابل د هوایي ډګر بیرته تجربه پرانیست سلو په باب دا څرګندونې په داسې لګې کړي چې د قطر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د جمعې پر افغانستان خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي په دې ډېر خوښ دی چې د ترکیې او قطر ترمنځ د ګډې همکارۍ په پایله کې د کابل هوایي ډګر بیرته پرانیستل شوی او د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکه ټینګه شوې ده.
د سپتمبر د 11مې لپیخو شل کاله پس د امریکا غاک آشنا رادیو درنو واوریدونکو د سپتمبر په 11مې نیټه پر امریکا د تروریستي حمله شل کاله پوره کیږي. د امریکا غاک آشنا رادیو د سپتمبر په 11مې او 12مې نیټه ځانګړې خبرونه لري له نیویارک پنسلوانیا او پنتاګان د امریکا غږ د خبريالانو مستقیم راپورونه د مبصرینو نظرونه او د شل کلن تاریخ ارزونه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حمله او له هغه وروسته تحولاتو ارزونه له امریکا غږ آشنا رادیو نه شیبه په شیبه.
قدرمن اوریدونکو نن د سپتمبر لسمه د امریکا په هوغو ځایونو کې خاص مراسم شروع کیږي چې شل کاله مخکې د سپتمبر په 11مه په کې بریدونه وسول او زرګونه خلک پکې ووژل شول. د نیویارک او پینټاګان څخه علاوه یو الوتکه د پنسلوانیا د سکشویل شار په یو څنډه کې هم لیدلې و چې لسکونه خلک پکې ووژل شول. د دې ساحې د اهمیت او پیش نور جزئیات د سید سلیمان آشنا څخه اوري چې اوس وخت په همغه څه لیکي دی. مهرباني وکړئ آشنا صاحب.
سلامونه ستړي مشي. اصلا دا خو هغه زه دی چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه باندې چې کله په امریکا بریدونه وشو نو درې ساحو کې تیاری ولیدل چې یو د نیویارک مرکزی ښار او نړیوال تجارتي مرکز او بل په پینټاګون باندې او دفاع وزارت باندې په واشنگټن ډي سي کې او بل د غلطه چې وزرا غلم ده په پنسلوانیا کې شاکسول خار کې یو ساحه ده چې تقریبا آزاد ساحه او په خواب کې سکرو کانو دلته شرکت او ما چمن وزم کې وي خدای وو تیار دلته ولویدل.
بله د الوتکه د لویدو د پیښه تلفات څونه واښنه سي
په دې الوتکه کې ټول خو څلور څلوي کسانو چې عمله پکې و او یو درې کسان پکې هغه څوک چې الوتکه تختوله خو باقي څلوي کسان دا مسافرینو چې ټول په هغه الوتکه کې به مړ شو په هغه ورځ باندې.
بله آشنا صاحب تاسو خو حالت یاست او هرڅه لنیږدې څخه ویني نو دا ورځ د پڅټول منځه
دوی نن د جمعې ورځ چې دا نن ماخام په واشنگټن په وخت البته دلته ماخام نه وخت په مغه ځکه چې څلويخ شمې بلې په هغه ساحه کې چې دا لوتکه ولیدل ده او دلته چې کوم موزیم جوړ کړی ده دا موزیم په خپل یا په مجموع کې دا څلې چې جوړل چې د دوی یادګاری څلې نومیږي دوی ورته د فلایټ درینوی یادګاری څلې وي هغه وجه د درینوی معنی دا ده چې یعنی د پرواز درینوی دغه لوتکی نمبر او هغه وخت چې پرواز کړي او په هغه وخت شل کاله مخکې نو دوی دا زم د دې پرواز په نامه کړي چې پرواز درینوی یادګاری څلې په نوم باندې یادې نو دلته خو د دې چارواکو په وینا یاد دي څلې د مسولینو په وینا چې د هفته رخصتۍ کې چې کله شنبه وي یک شنبه امریکا کې کله عمومي خلک رخصتۍ کوي یا کار ورزنه نو وی چې تر زرو پورې خلک ورته راځي اما په عمومي رخصتیانو کې حتی تر زرو هم ډیر خلک ورته راځي او د دې سي عکسونه اخلي ګلان راوړي مثلا څوک شامې بلې او څوک دعا وکړي دا غوي پیات نو په مجموع کې دغه سي برنامه دلته نیول شوې دي د دې ځای کوم بل تاریخي اهمیت خاص نه لري یوازې امداد چې شل کال شو د ساحه په ټول امریکا کې ډیره مشهوره ده او د دې لپاره چې دلته د یو څو امریکایانو چې هغه بارم تشوی او یارګمل شو پیواله تکه کې او هغه یغه ترګر وژل د ترګر سره ځانونه مو وژل د غلط کې ته سکوت ورکو نو دا د هغه د هغه یادګاری چلې په نوم باندې جوړ شوی دی دلته او د کم سازمان یا کما ټولنه چې دلته جوړه شوې ده یو غیر دولتي ټولنه ده چې هغه مالیه نه ورکي بلکې هم دغه ملي چلی په باره کې کار کوي په نامه د دوست د ملي د پرواز درې نوي دوستانو په نامه یادېږي. دا نو دوی کې د خپلوانم د دغه قربانیانو خلکو خپلوانم شته دی، د دې ساحې خلک هم پکې شته دی، نور د ملي پارکونو ځنې اعظم پکې شته دی، او دا هر چا ته پېستله اجازه ورکوي چې هر څوک غواړي د دغې ټولنې غړي شي کولی شي چې غړي شي، او دوی په جهان کې د مدنیت او دوی په جهان کې د ترګري عزت او دوی په ټول امریکا کې مثلا د یووالي او د محافظت او د یوې خیراتونکو لپاره دوی کمپین کوي، او د دغه قربانیانو چمدای اساس شوی چې دوی خپل ټولنه جوړه کړي، د دوی شهامت قصې کوي راتلونکو نسلونو ته چې څنګه په یو متحد هیواد کې متحد پاتې شي، او د خپل ملي ګټو په دفاع باندې څنګه ودرېږي، او څنګه به تقدیر شي. یعنی دغه څه به تاریخي یو نوم وګټي.
د سپتمبر د 11مې لپیخو شل کاله پس د امریکا غاک آشنا رادیو درنو واوریدونکو، د سپتمبر په 11مې نیټه پر امریکا د تروریستي حمله شل کاله پوره کیږي. د امریکا غاک آشنا رادیو د سپتمبر په 11مې او 12مې نیټه ځانګړي خبرونه لري له نیویارک، پنسلوانیا او پنتاګان د امریکا غږ د خبريالانو مستقیم راپورونه، د مبصرینو نظرونه، او د شل کلن تاریخ ارزونه. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حمله او له هغه وروسته تحولاتو ارزونه. له امریکا غږ آشنا رادیو نه شیبه په شیبه.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په متحده ایالاتو کې د دلتا وایروس د پراخېدو د دوام سره جمهور رئیس جو بایدن د دغه ناروغي پای ته رسولو لپاره د څو اړخیزو هڅو یوې برخې په توګه د واکسین کولو امر کړی دی. د خبر نور جزئیات د رڼا نورستاني څخه واوري.
دلتا وایروس هر اونۍ په زرهاو امریکایان وژني او په روغتونونو کې فشار هم زیات شوی. د ناروغي پای ته رسولو لپاره د نوي هڅېوي برخې په توګه د شرکت کارمندانو، روغتیایي پاملرنې کارمندانو او فدرالي کارمندانو لپاره د واکسین نوي اوامر د پنځم به پورز د ولسمشر جو بایدن لخوا اعلان شول.
The Department of Labor is developing an emergency rule to require all employers.
د کار ریاست د استاري قانون چمتو کوي تر څو دا د لاسو کړ چې ټول کارکونکي چې سل یا ډېر کارمندان لري په مجموع کې له اتیا مليون څخه ډېر کارګران کار کوي، په بشپړ ډول واکسین شوی یا لږ تر لږه پونه کې یو ځل د ازموینې منفي اسناد وښيي.
دا د امریکایانو واکسین کولو لپاره د بایدن خورا قوي هڅه ده، او هغه ګمارونکي چې موافقت نه کوي د $1,000 پورې جریمه کیږي. وبا پیژندونکي د دې اقدام ملاتړ کوي. ډاکټر ویلیام شفنر د وندربلت پوهنتون د درملو ډیپارټمنټ څخه وایي:
We've been in a war against this COVID and so far we've had a volunteer army.
موږ د کووېډ سره په مقابله کې وو، او تر دې دمه مو یو طالب ډله جوړ کړی چې دا هغه خلک دي چې لاکرنه واکسین کیږي، مګر د ډیلټا پر اتک سره دښمن قوي شوی. موږ باید هر څوک واکسین کړو.
د سپینې ماڼۍ په وینا د بایدن د وبا پلان ممکن لږ تر لږه 100 میلیون امریکایان په بر کې ونیسي، مګر ځینې وایي د واکسین جبري کول غیر قانوني دی. پیټر وسنزي د فریډم ورکس بنسټ څخه وایي:
بایدن نن امریکایانو ته ښکاره کړې چې امریکایي کارګرو او سوداګرو ته دا روښانه کړه چې هغه د ټولو دښمن دی.
بایدن نن امریکایي کارګرو او سوداګرو ته دا روښانه کړه چې هغه د ټولو بد دښمن دی.
د بایدن په دې پلان کې به خونځي فعالیت ادامه ورکړي، خو د ازموینې او د ماسک اغوستل به ډیر شي. د اقتصادي بیا رغونې ساتنه، د کووېټ 19 ناروغانو پاملرنې ته وده ورکول، او د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکزونو د سلا مشورو سره سم د بوستر یا د واکسین د تقویت کولو بل واکسین چمتو کول هم شامل دي. ولسمشر بایدن وایي:
We bought enough booster shots and the distribution system
د بوستر کافي واکسینونه پیرودل دي په کافي اندازه مو اخیستي او توزیع سیستم هم تطبیق کولو ته چمتو دي هر څومره زر چې دا اجازه ترلاسه کړي هغه کسان چې ورته اړتیا لري کولی شي سمدلاسه یو بوستر یا تقویتي واکسین ترلاسه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان په بډایه هیوادونو غږ کړی چې د کال تر پایه پورې د بوستر یا تقویتي واکسین اخیستو څخه ډډه وکړي. بایدن وویل چې متحده ایالاتو له 90 څخه زیاتو هیوادونو ته د 140 میلیون دوزونو مرسته کړي. هغه په راتلونکي میاشت کې د نړۍ واکسین کولو کې د مرستې لپاره نور پلانونه اعلانوي. ګالیا رنانستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سپتمبر د 11 میله پیښو شل کاله پس د امریکا جغ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سپتمبر په 11 منیټه په امریکا د تروریستي حمله شل کاله پوره کیږي. د امریکا جغ آشنا رادیو د سپتمبر په 11 او 12 منیټه ځانګړي خبرونه لري. له نیویارک، پنسلوانیا او پنتاګان څخه د امریکا جغ خبريالانو مستقیم رپورټونه، د مبصرینو نظرونه او د شل کلن تاریخ ارزونه. په امریکا د سپتمبر د 11 کال 2001 د تروریستي حمله او له هغه وروسته تحولاتو ارزونه له امریکا جغ آشنا رادیونه شیبه په شیبه. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. امریکا وایي نړۍ په تمه ده چې طالبان خپلې کړې ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې وار د مخه ویلي چې طالبانو د خپلې کابینې په برخه کې د مذهبي مشرانو او میرمنو د ګډون خبره کړې وه، خو دوی په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د بلې خوا چین بیا د طالبانو د کابینې د اعلان هرکلی کړی او د طالبانو سره یې مالي ژمنه هم کړې ده.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لایت آستن شنبه ویل د افغانستان نه د امریکایانو له وتلو وروسته چې طالبان یو ځل بیا واکمن شوي، ښایي د القاعده افراطي ډله چې شل کاله مخکې افغانستان یې پر متحده ایالاتو د برید لپاره د یوې اډې په توګه کارولی و، یو ځل بیا د سر پورته کولو هڅه وکړي.
زه فکر کوم چې نړیوال ټولنه وضعیت ساری او د ته متوجه ده چې څه پیښیږي او یا القاعده په افغانستان کې د بیا سر پورته کول وړتیا لري او کنه. تاسو په هیګي موږ طالبان ته خبرداري ورکړی چې موږ لودي تمه لرو چې د ته اجازه ورنکړي.
آستن چې خلیج هیوادونو ته په څلور ورځنی سفر تللی، نن په کویت کې یو شمیر خبريالانو ته وویل چې طبیعتا القاعده او داعش د خپلې ودې لپاره د ځای په لټه کې وي، خو امریکا له افغانستان نه د دغو ګواښونو د چاره کولو وړتیا لري.
موږ د افغانستان نه باندې د خپلو وړتیا څخه په استفادې د ګواښونو مخنیوی کولی شو. موږ او تاسو اوریدل چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ وړتیا ډیره زیاته وده کړې ده او زه یقینا شخصا دا تاییدولی شم.
بلخوا بیا سپینې ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت تایید کړی نه دی. د سپینې ماڼۍ ویاند ایجنسا کې ویل طالبانو تر اوسه داسې یو موقعیت نه دی کسب کړی او له طالبانو څخه د امریکا د حکومت برداشت هم په دې ډول نه دی.
Well, first of all, no one in this administration, not the president,
the امریکا د ملي امنیت د ټیم په ګډون د دغه هوا د حکومت هیڅ یو غړي داسې وړاندیز نه دی کړی چې طالبان د نړیوالې ټولنې ارزښتناک او د درناوي وړ غړي دي.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنوي چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په جرمني کې د شاوخوا شلو هیوادونو له بهرنوي چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه یوې غونډې کې ویلي چې طالبان باید خپل ژمنې عملي کړي.
Our efforts to help people who want to leave Afghanistan.
موږ به د هغو خلکو سره مرستې جاري وساتو چې غواړي له افغانستان څخه ووزي. نو زموږ شدیده ډیپلوماسي به زموږ د ملي ګټو لپاره ډیر اړینه وي او زموږ د افغان متحدینو او شریکانو پرمختګ ته به وده ورکړي.
طالبانو دوه ورځې وړاندې د نوي حکومت لپاره خپل کابینه اعلان کړله چې تر ډیره پکې د طالبانو نږدې غړو ته ځای ورکړ شوی او هیڅ میرمنه پکې نشته. بلینکن وویل چې د طالبانو نوي کابینه باندې قضاوت د غوی په چلند پورې تړلې ده.
طالبان نړیوال مشروعیت او ملاتړ غواړي. هر ډول مشروعیت او ملاتړ باید وګټل شي. موږ بحث وکړ چې طالبان باید د بشري حقوقو زموږ ادباو او هغو افغانان ته چې ګواخ ورپیښتي د بهر تک اجازه ورکړي او له تروریزم سره مبارزه کې خپل ژمنې عملي کړي.
کته هم طالبانو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې د دوی حکومت د په رسمیت او پیژنې خو تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد په ښکاره د دوی دا غوښتنه نه ده منلې. چین د طالبانو د کابینې د اعلان هرکلی کړی او د افغانستان سره د $1.5 میلیون په ارزښت د بیلابیلو توکو د مرستې ژمنه وکړله.
موږ باید طالبان ته لارښوونه وکړو او ټینګار وکړو چې ټول خلک او ګوندونه سره متحد کړي ترڅو د یوې معتدلې او ثابتې کورنی او بهرنی سیاستونو سره یو پراخ بنسټه سیاسي جوړښت رامنځته کړي، له ترهګریزو فعالیتونو څخه لاس واخلي او له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیانو سره دوستانه اړیکې رامنځته کړي.
طالبانو چین د افغانستان مهم متحد بللای او هیلمند دي چې چین به نه یوازې په افغانستان کې پانګونه وکړي بلکې د افغانستان په بیا رغونه کې به هم مرسته وکړي.
درمون اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د میرمنو څنګه د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت په موقتی کابینه کې د میرمنو په نشتون جوړه خوښنی شوډل ده. د بلخوا استرالیا د طالبانو د کلتوري کمیسون مرستيال احمد الله واسق د دې بیان ورسته چې طالبان به په افغانستان کې میرمنو ته د کرکټ اجازه نه ورکوي، ویلي چې هغوی به د افغان کرکټ د نارینه او لوبډلې سره هم لوبې نه کوي. نور حال د شهناز نفیس په دې رپورت کې واوري.
د استرالیا کرکټ بورډ ویلي ک خزو ته د کرکټ نه کولو په اړه د طالبانو خبر رښتیاوي، نو استرالیا به د نومبر په 28مه د افغانستان سره پلان شوی کرکټ لوبه نه کوي. د یاد هوا د لوبي وزیر ریچارډ کولبیک ویلي د خزو په اړه د طالبانو بیان ډیر د اندېښنې وړ دی او د کرکټ په نړیوال شورا د ګام اغستلو لپاره غږ کړی دی. د استرالیا ایس بی سی ٹی وی د طالبانو د کلتوري کمیسیون مرسیال مشر احمد الله واسق لخلی وای چې طالبان با د خزو لوبو او پزنګړی توګه کرکټ باندې بندیز لګوي.
بیا ټول خلک ویني اسلام دې ته اجازه نه ورکړي او اسلام امارات هم دې ته اجازه نه ورکړي چې څه دي کرکټ وکړي یا دغسې لوبې چې په هغه کې د دوی بې ستري راځي اسلام دې ته اجازه نه ورکړي. دین د پاره دي چې اسلام پالوسی اسلام تطبیق سي او مستر خپل اسلامي اصول او انتدي په هیڅ وجه باندې تیرې دلې نه سو کړه. حتی مرز مستر خلاف باندې اکسلامونه راو پاره خو تر اسلامي رول او اسلامي اصول څخه مشتل.
د افغانستان د فوتبال خزي لوبغاړي او په لسګونو نور اتلیټس دا وخت په استرالیا کې دي. د ملګرو ملتونو د میرمنو څنګه د چاشمبي پورز د طالبانو د حکومت په کابینه کې د میرمنو په نشټون خفغان خودلې دی.
Respect for women's rights is a litmus test.
د هرې حکومتي ادارې لپاره خوځو ته احترام د هغې ادارې لپاره یو آزمایش وي. خو د طالبانو اعلان خي چې دوی حق موقع لاسه ورکړه چې نړۍ ته وخی چې دوی یو ټول شموله او خوشاله ټولنې جوړولو ته ژمن دي.
دا کانفرنس د طالبانو د سشنبه پورس په کابینه اعلان ورسته شوه. د طالبانو په اعلان شوی کابینه کې یوازې نارینه لیدل کیږي.
خبر مون اوریدونکو، د خبرونه په پای کې تاسو په مخ لري د خبرونو لاندېسته.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنوي چارو وزارت د طالبانو لوري پر نوې رامنځته شوې سرپرست حکومت نیوکه کړې او په وینا یې د دې حکومت کابینه د افغانستان استازیتوب نه کوي او نه هم ټول شموله. د متحده ایالاتو د بهرنوي چارو وزارت وایا نیټ پرایس په یو خبري کانفرنس کې د دې ډلې لخوا د جوړې شوې کابینې د ځینو غړو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 13 د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز اندېښنه وښوده چې د طالبانو د حکومت د مشر رئیس الوزرا په شمول د دوی د موقت حکومت د کابینې ډېری غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلې هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. ګوتیرش دغه څرګندونه له فرانس پریس خبری آژانس سره په مرکه کې چنن خبره شو کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وای چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیست. د اگست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل لنیول وروسته د امریکا په شمول غنو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستانه وویست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي افغانستان سره د بشري ناورین مخنیوي کې مرسته کول د نړیوال ټولنې ګډ مسؤلیت. قریشی دغه څرګندونې اسلام آباد ته د هسپانیې د بهرنیو چارو د وزیر خوزی مانویل البیرس تر سفر مخکې کړی. البیرس له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته رسېدلی. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی وایي سر لنن څخه به د کابل نړیوال هوایي ډګر په تدریجي توګه پرانیستل شي. مطلق بن ماجد القحطاني پرون وویل د کابل نړیوال هوایي ډګر په 90% فعال شوی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره خبرې کړي. دواړه مشران له وو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه.